سلامونه او سهار په خیر. زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو یو بلې یو ساته خبرونه ته خراغلی. شپږ بجې شوې په افغانستان کې. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلک غندلې چې د خودو د سنگسار او هغوی ته د جسمی سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړه کړې. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت پرون ناوخته ویلامه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو ازادیو او حقونو سره ټکر کې بللې. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت په ویلامه کې جاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د خودو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په ویلامه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې د نجونو خود سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې چې روسي د طالبانو مشر مولا حبت الله یو منسوب غږ کې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ. په عام محضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغه ورور خوشی کړل. د هغوی یوې بلې خور تمنا رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشی شوې دي. طالبانو آزاده نادیا الها او یحیی رضایی د چهارشنبې په ورځ د کابل بدشتي برچی کې له خپل کور نیولې وي. خو د طالبانو کابل امنیه قومندانې ویان خالدزادران د مارچ په 9 پر ایکس پاڼه ولیکل چې له پلټنو وروسته ورته څرګنده شوه چې په روسي ورځو کې د هیڅ ارګان له لوري هیڅ څوک په دشتي برچی کې نیول شوی نه دي. طالبانو د دغه کسانو د خوشکېدو په اړه څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارات توکایف ترمنځ کتنه کې خبرې شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې پورې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې ده. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. په غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 2 تنه مړه او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون جمعه په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لاره د دوه موټرو په ټکر کې 2 تنه مړه او 4 تنه ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوټ په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپکېدو په کبله 2 تنه میرمنې او 2 نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیک کې به خېډېرې کې او د اکثرو ایله د موټر لوونکو به احتیاطي او دلارو خرابواله خودل کی. او د ترکیه ساحلي ګارد تر ډیر شډیر پناه وختون کې چيونان تر وانونی ولیدي. د ترکیه امنیتي ځواکونو پرونو ویل چې دا پناه وختون کې په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو خو مخ کې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي. یونانی ساحل ساتونکو د ترکیه لور ته وشړل. ترکیه رسنیو د نیول شوی او پناه وختون کو د ملت پاړه څه نه دی ویلي. خو تر دې مخ کې د ترکیه په وو کې د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه افغان پناه وختون کې مړ شوی او 9 نور بدرک شوی. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په پنځمه پرس په ویلا کی ولیکل چې دغه پیخه د ترکیه په چانا قلا ولایت کې شوې ده او له پیخه څلور تنه ژغورل شوې دي. د وزارت د ترکیه له چارواکو وختنه کړې چې د تریتم شوې او افغانانو د منډلو حادثه وکړي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه پیخه دقیقا کله شوې. خو وزارت وایي په دې کې خته کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې دوبه شوه. تاسو ازادي رادیو اورئ. وړاندې خبرونه کې اوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو د دویمې لړۍ په اړه اندېښنې په ډېرې دود دي. په همدې حال کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو غوښتي چې د دې کار مخه ونیسي.
او په دې سټېټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
نیپال د نارینو د ګردو د پلور په برخه کې افغانستان سره مشابه هیواد. هلته ډاکټران وایي ډیر شمیر نارینه خپل ګردی پلوري چې اوس له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي. او په ایران کې له بریدون وروسته له حکومت غوښتنه په سیستان او بلوچستان کې د پنجشنبې ورځې له خونړې بریدون وروسته د هیواد له حکومت غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږی استې زموږ خبرونه آنلاین هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیا تر واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ په یوې اعلامې کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه دې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي، ګنې له دې هېواده به وویستل شي. ای سی سی کارتونه په پاکستان کې هغو افغان کډوالو ته یونیسیار او پاکستان حکومت لخوا په ګډه ورکول کیږي چې هلته د مشتیدو لپاره د دوی په بخښنه چې هلته د دوی مشتیدل قانوني کوي. د دې کارت لرونکي له دې وړاندې هم شکایت کوو چې پاکستان تیر کال هم لکه چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ پایل کړه، په ډیر شمیر د دې کارت لرونکي وستلې دي. تفصیل له اسمات څاروانه.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مخاوني سي.
د جوائنٹ ایکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوی دی، په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي، چې په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه کوم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په وروستي ورځو کې خبري اعلان وکړ چې موبایل د پاکستان د پالیسي پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په ورستیو کې وویل چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي، کله له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. هغه وایي
ګاشن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت او امنیتی اندیشټو لکبل پاکستان ته تللی د پاکستان د دې پریکړې لکبل اغیزمن کیږي. له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت توان نه لري، نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
وکړي.
پاکستان تر دې مخکې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالې وایستل. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، یو شمیر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
اوریدل مو چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ یو اعلامې کې غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه د بیا تر واخیستل شي. دوی دا هم ویلي چې د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه د پاکستان د افغان کډوالو د وستو مخاوني سي. پاکستان تازه ویلي چې 750,000 افغان کډوال به وباسي چې ای سی سی یا هغه کارتونه لري چې د یونیسیار او پاکستان د حکومت لخوا په ګډه افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي. سو په دې هیواد کې د هغوی د میشتیدنې حال قانوني کړي. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې هم د افغان کډوالو چې دوی ورته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو نوم ورکړ د اخراج لړۍ پیل کړې ده. او د طالبانو حکومت د ورکړل شوی معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه 1,300 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته په زور او یا هم په خپل خوښه بیرته راسان شوې دي. پام دې موضوع به تم پاتې شو، خو یو بل اړخي او هغه د نه په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا یا ان ار سی له پاکستانه د وستل شوی او افغان ماشومان او تنکیز وانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې ده. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل اکسپانه له پاکستانه د وستل شوی او افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی، ویلي دي چې په دې افغانانو کې 80% ماشومان او تنکیز وانان دي. په ورته وخت کې له همدې شمیر افغانانو ځنی طالبانو حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې لزده کړو د دوی د ماشومانو د بې برخه کېدو اصلي لاملونه کړي. تفصیل د عبدالسپوږمۍ په راپور کې واوري.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستان د هغو افغان ماشومان او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له 540 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل:
از ما یو لور په اووم سم کې او بله په یولسم سم کې، خو متاسفانه اوس هغه دواړې راته په کور ناستې دي، یعنې درس درته نه شته چې هغوی دوه کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو، موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو. موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل: سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه، اوس ښوونځي ته نشي تللی. د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لیږلی.
یکش دخترم است،
یوه مې لور د درې زامن دره. موږ له پاکستان څخه ریپورت شوي یو. یو زوی مې په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی، او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
په مشکلات اقتصادي نتونستیم کوم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
مننه چې ازادي راډیو او زموږ خبرونه وس زموږ په پانل لاره هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس. واتس اپ کې موږ ځان سره فعال کړی. ازادي راډیو د پښتو او دری واتس اپ ګروپونو چینلونه پر لیکل شوې دي. هلته به د خبرونو د لینکونو یا د خبرونو په لیکل د استولو سربیره تاسې زموږ لنډ خبرې بولیټنونه هم چې زموږ همکاراري وایي واوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له روسیو تحولاتو به ځان خبر کړي. یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالان د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت سرپرست دا غو څرګندونه پاره چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوامي غیر قانوني بلل په خبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د صوبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت سرپرست د پنځمې پروسې وغونډه کې وویل په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل لسنا کاکړ ووري.
د طالبان حکومت د عدلی وزارت د نوې اعلان په خبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمیر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزی چې له افغانستانه بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
تاسو نه دا شی هغه شی نه دی چې د ملت په ګټه دی، نه د دوی په ګټه دی، نه د نظام د استحکام په لور به اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولري ترشو افغانستان د سولې او سوکالي طرف ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
وجودي حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دي او خلک دې ته اړباسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخوړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنځم به پورس د وری پښپاړسمه د ویلمی پخپرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریس خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دوو کسانو څخه دوه تنه په 15 کاله بند او یو بل یې د دېشتورو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په یولسمه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند حق مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ول سوالیو کې د پنځشنبې د ورځې له خنړې او بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت وغوښتل شوې چې پر خپل تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دوه بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې ترهګر ډلو پناه ځایونه بللې دي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت وغوښتي چې خپل مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې له عصمت ساروار بهر.
د ایران امنیتی چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنځشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولسوالیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپایي پاسدارانو او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ایران لشکره لشه یو لستنه امنیتی ځواکونه او اتلس حمله کوونکي ووشل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچ سنیانو یو ډلره ادا کړی چې په دغو بریدونو کې چې په پنځو سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلې دي. په چابهار کې د روغتون ډاکټرانو ویلي چې لدې بریده څلور څلوېشت ټپیان وروړل شوي دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعیت المانزه امام مولوي عبدالحمید د دغو بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د ویني بهیونی او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دشمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوی ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یک شنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي. او پر دې سربېره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس زاده بیل دی چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي ځواب ووایي. د هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبري وشي. د تیر کال د جدي په ورستیو کې د ایران سپای پاسداران ځواک د پاکستان پر خبره توغندي وبشتل او وی ویل چې د جیشل عدل پټنځایونه وشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو ورسته دواړو خواوو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلي کوي. جیشل عدل یا هغه ډله چې په چابهار او راسکولسوالیو کې د پولیسو او سپای پاسداران پر مرکزونو د پنځشنبه په ورځ خونړي بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوارلس کاله پخوا وروسته له دې واورېدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک ریګي د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. د ډلې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ځلونو پر ایراني ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې ور اړولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس د نړۍ له یو بل کونجه لکه د افغانستان غمیدل او زورونکې داستان. په نیپال کې په ډیر شمیر نارینه د بیوزلۍ له امله خپلې ګردي پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمیر چې خپلې ګردي پلورلې په جدي ناروغیو اخته شوي او ډاکټران وایي دې وضعیت د دوی د هیواد روغتیایي سکتور تر ډیره فشار لاندې راوستی. امید مرزبان په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې فریدا سیال الولی چیرته به چې تاسې د نیپال یو کلی ته یوسي، هغه چې اوس د ګرد پلورونکو کلی په نوم باندې یادیږي.
د نیپال د هوکسی ښکلی کلی چې د همالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د ښکلاګانو تر شا یې تریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلی په نوم مشهور دی. په دې کلی کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړې ده.
ډیر پور وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم، له یو ملګري سره وژغېدم، هند ته بوتلم، اوس کار کولای نسم. هر چا ته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
د دې کلی اوسیدونکو باور لري چې خلک د بیوزلۍ له امله په اسانۍ سره د قچق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضرېږي. ښایي د بډوډو د خرڅولو د وارزو په تړاو عامه پوهاوی تر یو حده اغېز ولري، خو له هم د نیپال اوسیدونکو بیوزله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکو د کار لپاره د چې وادونو تزي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړی دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هیوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر له کاره لویږي. جیټ بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغه دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې می کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتشلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل مې پښو خولي کولې او پلاره نه شوم تللی. ما ته یې وویل چې بډوډۍ می لکار لویدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پایون کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولی شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پایون د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یو له درېمې برخې هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپال بهر تللي وو. د هغوی ستونزو زموږ پر روغتیایي سکتور فشار راوړی. دوی پخوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللي ول، کله چې بیرته راغلل بډوډۍ یې له کاره لوېدلې ول.
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هیوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او 40% د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پا په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی چې په کې به نږدې 300,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دې معلوماتو پر بنسټ د دې نیالګیو نهال سره به 1500 هکټاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. بلخوا ځایي اوسیدونکي خوښ دي چې زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي د نهال لپاره ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښتې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کېنولو نوې کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوه‌دار او غیر میوه‌دار نالونه کې خودل شي، چې د دې په خودر سره به تقریبا 1500 هکتار نوې ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 400 جریبه میوه‌دار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سهم کلیوالي شوراګانو ته رسیدلی دی او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کیږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېری بی میوي او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سه کالې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه هیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پورې دغه شیرو نصر ټکول چې اکثر د بی فایده ونی راتلسه کال خوشبختانه ډیر د میوادار کې بیا ډیر غزان او مانی او ناکو شفتالو دا شیرونه راغلی دي. ټول ولسوالۍ او ته تقریبا د 2,30,000 نیالګي راغلی دي. څه کال دا ډیر خ اقدام کړی دي مؤسساتو د طرف نام دي او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نالکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي، څو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کېنول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي، چې بیا رغولو ته زیاتره ته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو ل پیغامونو
دا غادي ټول کاوریدونکو کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دا غادي هلمند ولایت کوم ریاست چې د کندیانو کې د چیر حکومت مای بیندي وروره دغه ته یا پتیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کې دغه ته مطلق روپی نور کې وا کونډیان چې دغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبان کونډې اعتماد شې دي هغه په سیمه مکمل ډول کې شذر روان کوي کې چې شاید نه پری د طالب مایب هغه مشفته روان کوي وروره د وروره د مور د مېری چمنه شروع دي ما دغه لوړ مشران مکمات خه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار شي
طالبان حکومت پر افغانستان یو حاکمیت لري پچایي خپل د دولت خپل دی واکه خپل دی رسمیت یې ورکړل چې د ولس په خاطر دی رسمیت ورکړل چې ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې پر لاس یې منځونه به پر لیر شي به سفر ځان است رسمیت شته چې ورکړل چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي دا خپل عسکر دا ټول کلوی دې کوشنی دې کاوزا ولا دې کولسوالی ولا دې ټولو ته تنخوا ورکوي که تنخوا نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي کې نه سي ورکولای پرېږدي د ولسوالۍ د حکومت پرېږدي تر اوسه پرې موږ د دوی د سوال څن اخلاصې تر اوسه پرې لا دروازې راټکی لا جره غواړي لا تر اوسه پرې بچي دی ونیول لا تر اوسه موږ ستاسو د جری څخه نه اخلاصې بس تر کومه وخت پرې تاسو موږ امیرون مؤمنین تاسو موږ بچای به تاسو مشترک کولای او چې موږ څخه غواړي
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شميره ده 00 22 11 24 201.
مانانا چې ازادي رادیو اورې په همدغه واتس اپ شميري ازادي رادیو تخپل غږیز پیغامونه راولېږي د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې بس تاسو غږیز پیغامونه خبرو شي البته د ازادي رادیو دا واتس اپ شميري کې کولای شي بیل بیل مهم موضوعات چې تاسو فکر کوي خبري موضوعات دوران غاړلې مهم دي مختاره واستوي په افغانستان کې